سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی می‌شود. در اطلاعیه گفته شده که در ولسوالی‌های کوشک و کاشان، خاشرود، غربند، ارغنداب، ترنک و ولایات هرات، فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدانوردک، پنجشیر، لغمان و کنر سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود. همچنان در حوزه های دریایی نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی متصور است. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این حوزه های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندانهای مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. از اول نوامبر سال گذشته به این سو اخراج دست جمعی افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته و حکومت طالبان می‌گوید که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شد که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. مقامات فیلیپین میگویند که در نتیجه نارامی‌های جاری در جنوب این کشور 9 شب نظامی مظنون مسلمان کشته شدند. اردوی فیلیپین روز شنبه 27 جنوری گفت که این کشته شدگان شامل دو مظنون کلیدی هستند که در حمله بمبگذاری ماه گذشته دست داشتند. در 3 دسامبر سال گذشته در نتیجه انفجار بر گروهی از عبادت کنندگان مسیحی در سالن ورزشی یک پوهنتون در شهر ماراوی حداقل 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. لوی دیما آلا سخنگوی اردوی فیلیپین گفته که این عملیات روز پنجشنبه بر ضد یک گروه اسلامی وابسته به داعش انجام شد و در جریان آن 4 عسکر نیز زخمی شدند. اردوی فیلیپین میگوید که نیروهای آنها از پنجشنبه تا جمعه گذشته درگیر جنگ با 15 جنگجوی افراطی بودند که در یک خانه محاصره شده بودند. و گفته مقامات 8 تن از جمله 9 کشته شناسایی شدند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاری اولی بندیش دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه له لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلی دی چې د مارچ تر 1 دېرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې لمخه له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یوه کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسږ کال په تورخم کې د نښتې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه، ورسره د غلام خان، خرلاڅو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. را بشم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان، افغان سوداګر له کابل د اسکایپ له لارې سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لومړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره بیرته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو دا کنه لا هم ستونزې شته.
مننه شبار صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل، د امارات لر اتګه سره ډیر دغه انګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په کېدو سیاسي خواته بدلې سي. مخکې له دې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لر اتګه سره موږ دغه احساس کاوه چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي، اما اوس یې ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم به تارې خواته روانې دي چې دا د دواړو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ دوی کلتوري دي، موږ د ژبې دي، موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ دوی ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لومړی موږ وی دی موږ بې له دوی نه سو اوسېدی او دوی بې له موږ نه سي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیږې منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسي منفي وله، او د دوی هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نه د دوی د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم راچولې دغه الوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته، او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي، او ستونزه ټوله گاډو ته. اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروټو گاډي، دا سبزي گاډي، دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک چې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیب تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسي چالانه د خمال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نالته ویزې غواړي، ویزې موږ سره شته نه، او دلته په 15 ورځې کې ویزې لګیږي نه، او موږ به پاس مال دا سلور کروڑ روپو مال پدی کیشتا او دا کبه تین ورځی نور دل تر کاو شي بس دا مال ختم شو تین ورځی کبه تاجکستان ته څنګه رسی سلور کروڑ روپو دا مال ده او درې لارې مې رسته ولاړ دي سلور کروڑ 16 کروڑ روپو تاوان بره ته ورسی.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترس کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
هغلته داسې ده چې دا اوسنی حکومت چې کوم حاکم ده هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې د دیکتاتوري پرېکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې وسو کې چې دغه کوم بندر بند سو تر ډېره حده د صحیح د تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې دغه کوم تجارت کېږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دوی باندې پرېوځي. وسو کې چې دغه کوم سرحد بند سو د دې لپاره ضرورت و د پیازو ډېر ضرورت و چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایسار ول او بېرته لا خوانه د کینو یا د مالټې موسم و د دوی مالټې مرکزی اسیا ته تللې چې هغه ډېرې خرابې سولې او کیلې ډېرې خرابې سولې، ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته یې موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت چې روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي دغومره دوی ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په یو تاجر په هیڅ او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې دا ډېر د موږ د خلکو ده او د دې یعنې د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده، موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم. نو تر ډېره حده دا ترانسپورت یې تجارت یې په دې کې موږ مستقیمن ښکېل یو راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خوسته نه خواته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي موږ په دې تېرو شلو کلو کې صحیح ده په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر به راواغوښتل تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخوا ته اوس چې وراوړې خالص له پېښوره تر د تورخمه تر پېښوره پورې تقریبا موږ له یو موټر نه شلو نه زرو نه تر 25,000 پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده سي دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15,000 هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښي، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښي، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا دغه هلته مسؤولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دي یعنې که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي، هغه له موټرو نه له غټو موټرو نه پیسې اخلي. که چا دې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغه هلته هغه مسؤولینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ وایو چې دا قانوني دي. او دي چې داسې دغه تجارت دي موږ ډېر هم پخوا هم شیبر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي. اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی، دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو انې دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دا غوسول چې وسې دا په زړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک ناامیده کړل، تجاران یې ناامیده کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي، بدیلو خوا باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس د ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستاني چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر 1 په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یې چې ډېر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نه سو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کره ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې حد اقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزه څلوېښت ساعته کې یا پاته څلوېښت ساعته کې ورکوي، دوی ته به ستونزې نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ چې د یو کم فیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمیناني واوسېږو. دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو. اما موږ چې ته درې کلنې ویزې راکړي، ځکه موږ بار بار نه سو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې دې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي، یا دې ورځي خلکو ته هلته دې سفارت خولې ته ورته پروت دي چې ته ماته ویزه راکړه. ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات دي، ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولسته د دې ضرر دی، د دې هغه اړه ولسته لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې وو، خصوصا د دغه د تورخم او د چمن، هغوی به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپلو چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی. ځکه چې د پاکستان خوا ته په تورخم کې، په چمن کې، هلته ډېر زیات خلک د هغوی ژوند، د هغه هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي، د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي، هغه ودرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته، او یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته
افغان موټروانانو ته په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
دسې دا دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې هغه کوم ارتباطات نیولې دي، دوی وایي چې په لګیا یو. خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړه ملکونه باید په دې باندې
خبرې وبخښئ، د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی؟ دا خو تجارتي مسله ده.
نه، دا که دسې ما وخت هم ګوره درته ویلی چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه یې حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي، نه سي ښه کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم، چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده، او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر، دغه څلور واړه کسه، درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا د سیستم له لارې بند نه سو یا مجبور نه سو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنې ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولی که نه څو ورځې مخکې هته دغه افشه نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي. یعنې د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، اما سرحدونه یې سره بند نه شول. دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي، سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي، حد یاکل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي. هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده، او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده. دوی هر وخت دا بندېدلی سي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی سي او هر وجه بندېدلی سي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $200 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی، خو د دې ته اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لرې ارقام لرې سي افغان تاجرانو ته په دې 10 ورځو کې څومره زیان اوښتی؟
شیبر صاحب هغه موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول چې دغه په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچیرې دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابیږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغه هلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي. یعنې مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاس کړي یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد 10 ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خوا ته او 1,500 بلې خوا ته ودرېدل. دغسې په خرلیسویو کې غلام خان کې یعنې په دې ټوله لاره باندې 10,000,000 څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې 10 ورځو کې تاوان وکړو. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجري د دې جمال ور لیږي یا له هغه ځایه هلته پاکستانی تاجر دلته رالیږي. نو دا ورځ تر بلې دا زیاتیږي او دغه اوسنۍ اخرنۍ جټکه دغسې وله دغسې انګیرل کېدل چې حتی له انتخاباتو پورې دا ګیر نه خلاصیږي. خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او د خلکو زړه یې پوره ورماست.
افغان صاحب وبخښئ تاسو بدیلې لارې وویل. آیا افغان سوداګر بدیلې لارې لري؟
داسې داسې موږ څو بخش لرو. یو خو ترانزیر ده. په ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو، ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي. هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزي او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیمن او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته. خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دې موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه کپي پوښه پروسس کړو، د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو. ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ. او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی. پاکستان دی موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو. تقریبا 900 میلیونه په شاوخوا کې دي موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم. د هغه افغانستان او د هغه ملت که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي، بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي، دا هلته دي که کېږي ودي سي که نه بالکل دي نه کېږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي، موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
دې بدیل پوښتنه بیا هم کوم. خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم، د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثباته شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خو دا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي. دا یده خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 دېرشمه باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومېږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 دېرشمه پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه، بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب به انشاءالله واخسته. موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي چې دي موږ د کراچۍ له لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده چې موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه چې بدیل باندې راوړئ چې هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو. د فعلان لپاره موږ هغه لاره پې غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوارو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت.
افغان صاحب وبخښئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان، دا په دې تېرو 10 کلونو کې 20 کلونو کې بیا بیا تجربه سوه او بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه، نو بیا هم ولې باور پرې وکړي؟
مگر نہ سو کو ولای باز تجارت ہم لاغ انٹرنیشنل لو کمپنیانو نہ سیغا نہ غواڑی سی خپل اعتبار خراب کیغا تو کی نہ سیرا ولای ایران لخوانا غل د بندیزونه دی پیغا هغه شپوت نه ورکی هغه پاغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام داد کراچی لار ده
افغان سپټ رمننه ل اوریدون کو لیدون کو هم مننه کوم چې دا به سه تر دې شی به را سره واورید زحمت شي پر اجازه
دمخام لشپگو ده سهر تر شپگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپگ نوی
ازادی رادیو چلی رویش ساتا رادیو ازادی اکنون 24 ساعت با شماست
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته
سلام با شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم دو نشست در مورد افغانستان در پیش روز یکی در مسکو به اشتراک چهار کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل بعد از نظری به این نشست ها از سخنان تند آسم منیر لوی درستیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه ترخم حرفای خواهد داشتیم 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود با توجه به وضع تعلیم و تربیت افغانستان در این مورد هم حرفا و خبرهای خواهد داشتیم از گزارش انتقادآمیز یوناما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس العمل ها در این زمینه هم شما را در جریان میگذاریم و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تیاره متعلق به روزها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگه هم یادآوری خواهد شد در آغاز هفته زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشستی خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابلوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این چهار کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. این که مسئولین شورای امنیت چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم و طالبان هم میگن که همی که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همی خودش به معنای برسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همشمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و این که ادعا میکنن که حکومتشان همشمول هست و دلیلشان هم این است که چند تن از اقوام دیگر در مقام های بالایی طالبان جا دارند. لاوروف ای بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشند، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارند. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همشمول باشه. با وجودی که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهرا تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت هایی در دیده شده میتونن. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنند و با اونا مذاکره کنند. اما سرگی لوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفهایی را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی های طور نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند. اما از سخنان لاوروف اطور برمی آید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله میتونه به این تعبیر شود که به خاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در طور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر میباشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. به هر صورت ظاهرا موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود؟ گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در این حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانس است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه یعنی تقریبا 3 هفته بعد در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاصه جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحد است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستند، تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می زیادتر از 8 ماه پیش نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتند. نشست سه هفته بعد در دوحه در واقع ادامه امون نشست است. بیننده های گرامی میدانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سنراری اوغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها، قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازد. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به همین اساس صورت می‌گیرد. ضمناً بر اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعداً در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده‌های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک می‌کنند، یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعداً مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه‌های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه‌هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت‌های خود داشت و نتایجش پیش از پوره شدن 2 ماه با شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر بیاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردن، یعنی رأی ممتنع دادن و گفتن که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه مورد تایید و کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواین که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستن کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگه مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده‌های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعداً به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده‌های خاص به دست بیاره و پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگر موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه‌ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت، پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده‌های خاص 4 کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراک خواهد داشتن، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که که به صورت مجازی و از طریق انترنت برگزار شد، گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود، این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان به دست خواهد آورد، برای اونایی که جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعاتی خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و این کشورها، همین چهار کشور، چین، روسیه، ایران و پاکستان، در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشست‌های مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگبینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز، یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت، در تندی و اهانت آمیز بودن خود دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در ای اواخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در طور یک فضای اتهام و بدگمانی حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات TTP که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فردی از پاکستان کشته شود، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه، در اسرائیل و غزه هم دیده شد. عاصم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان را نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز عاصم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریباً متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شده بود که پاکستان از رانندگان و عمله موترهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب می کرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزه را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه می بندن و این کار باعث می شد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم بر اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنن و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانم. در جنگ تاریکی و جهل با دانش نور معرفت راه خود باز کرده نیست. در جامعه که دروازه های مکتب به صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران روی نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشد. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختند. بعضن از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضن گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضن به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. این هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50 هزار تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعا درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشن. شماره مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100 هزار تن با عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سندی به دست ناوردن صرف یک امتحان گرفته بشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادلش را به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100 هزار تنه باشن که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را به عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنن. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش دارد. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می سازد و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما اداره معاونت ملل متحد افغانستان در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم و گفت که خواست فراهم شدن زمینه‌های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. در این پیام به کنفرانس سال گذشته سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره شده که اوتنبایوا هم در کنفرانس اشتراک داشت و کشورهای اسلامی در کنفرانس باز شدن دروازه های لیسته ها و تحصیلات عالی را به دختران خواستار شده. یونما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش سه ماهه خود را درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. از دید ای فعالین سیاسی و نهادها که خواهان قاطعیت بیشتر هستند، گزارش یونما روی هم رفته ملایم و نوع سازشکارانه است. ای هفته یک تیاره کوچک مربوط به یک ماسه روسی در کوفا به بدخشان سقوط کرد و باعث کشته شدن دو نفر شد. از جمله 6 تنشین تیاره 4 تنشان عملی تیاره بودند که اونا زنده ماندن، اما 2 مسافر تیاره در این حادثه جان باختن. قصه به اساس گزارش های رسانه های بین المللی از این قرار بود که یک خانم روسی در تایلند شدیدن بیمار می باشه و شوهر مسنش که مشکل پولی نداشته یک تیاره کوچک که در واقع یک آمبولانس هوایی بود و اصلا ساخت فرانسه است به مصرف خود به اصطلاح دربست به کرایه گرفته بود تا بیمار در مراکز صحی روسی انتقال داده شده برای تداوی. تیاره در راه سفر به روسیه در شهر پشاور تیلگیری میکنه، اما بعد از پرواز پیلوت تیاره از کمبود تیل در تیاره خبر میده و میگه قصد داره در تاجیکستان به خاطر تیلگیری توقف کنه، اما تا اوجه نمیرسه به دلیل خلاص شدن تیل و به روایت دیگه به دلیل مشکلات تکنیکی در منطقه پربرف کوه آب سقوط میکنه در بدخشان. شاید این موضوع که سقوط ناگهانی نبوده و پیلوت تا حد فرصت یافته که خود به زمین نزدیکتر بسازه و همچنان به علت ای که تیاره کوچک در یک همواری در روی برف به زمین خورده باعث شده باشه که عمله تیاره زنده بمانند، اما زن و شوهر نسبتاً بزرگسال در حالی که یکی از بیماری وخیم رنج می برد در این حادثه جان باختند. یک سرنشینی که سالمتر بوده راه خود در برفا تا یک قریه باز کرده و کمک خواسته، بعد مردم قریه و همچنان طالبان عاجل به کمک رسیدن و زخمی ها را به کابل انتقال دادن. روزنامه گاردن نوشت معمولا تیاره ها از فضای افغانستان دوری میکنن، اما در دهلیز و خانه بدخشان عبور تیاره صرف چند دقیقه مختصره دبر میگیره. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.